په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موز نوریاس نوري هرکلی کوم. و بوره چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څکم یې وونه وروسته به ملکچیان بیا د طالبانو له استازو سره دوهم پړاو خبرې پیل کړي. آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه بهیر اغیز ونه کړي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
ارګوی د طالبانو د جګړیزه تګلارې بدله شوې ده. ولسی جرګې نن د کابل خاروال څرنوالۍ ته معرفي کړ او د یمن په هوایي ډګر کې څو چاودنې شوې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې ده او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه مني. د ارګویان د واخان مینپال
طالبان حمله کوي او بیا لږ څه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دی شروع کړي.
ارګوای له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري او دوی دغه بریدونه د حکومت کار بللی. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کس چې وژل سوی هویت نه دی معلوم او د ښار په 14مه حوزه کې برید کوونکی ترې تښتېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله وایي چې وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل خاروال داود سلطان زوی څرنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک به اعتبار وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته ویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغه وشوه چې ښاغلی سلطان زوی د وکیلانو استجواب ته حاضر نشو.
ولسی جرګې ته د کابل د خاروال د ناقانونه ګمارونو د هوا ککړتیا او خار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې خاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسیونونو ته هم بلل شوی وو خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروالۍ ویاند بیا وایي چې داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی ورغلی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د یمن د بندري ښار عدن په هوایي ډګر کې څو چاودنې شوې دي. دا چاودنې له هغه څو شېبې وروسته شوې چې له سعودي څخه د نوي حکومت د غړو الوتکه دغه ډګر کې کېناسته. چارواکو رویټرز ته ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د یمن د اطلاعاتو وزارت ویلي دا بریدونه د حوثي اغیانو د یوې لویې ترهګریزې حملې په چوکاټ کې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د قدس ځواک د پخوانی مشر قاسم سلیمانی د وژنې غچ اخلي. د نن چهارشنبه د کابینې په غونډه کې د سلیمانی د لومړي تلین په مناسبت ویل د ایران رژیم تر اوسه د خپل دغه قومندان د وژنې وروستای غچ نه دی اخیستی.
دست سردار ما رو قطع کردید.
زموږ د سردار لاس مو پرې کړ. موږ باید له دې سیمې ستاسو پښې پرې کړو. تر هغه چې تاسو دې سیمې کې یاست موږ به وروستای غچ نه وي اخیستی.
قاسم سلیمانی سا کال د جنوري په دریمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شو. امریکا تیر کال د ایران انقلاب ساتونکي ځواک چې قدس ځواکونه یو برخه ده د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. او پاکستانی چارواکو د سیاسي مخالفانو یو مشر د فساد په تور نیولی دی. دا نیول شوی کس د مسلم لیگ نواز ګوند مشر خواجه محمد آصف دی چې د راپورونو له مخې شتمنی یې د عوایدو د سرچینو پرتله ډیره ده. پاکستان کې له اداري فساد سره د مبارزې او حساب ورکونې ادارې یوه خبر پاڼه کې ویلي چې آصف نن د دسمبر په 13مه په لاهور کې یوې تفقیف خونې ته ولېږدول شو. خواجه محمد آصف چې د نواز شریف د صدارت پر مهال د بهرنیو چارو وزیر و پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مریم نواز ویلي آصف نیول شوی نه بلکې تښتول شوی دی. پاکستان کې سیاسي مخالفان له څه مودې راهیسې د مظاهرو او اعتراضونو له لارې د صدراعظم عمران خان لرې کول غواړي. دوی وایي خان نه دی توانېدلی چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ښه کړي. حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 15. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 6. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
ل اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه او د غرض د افغانستان د ټول خورونو د هوا د حالاتو اټکلې وای. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي.
دا ډول څرګندونې باید د سولې په روانو خبرو اغیز ونه کړي.
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسنیت نه دی ښودلی. دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه د چارو دی یو کتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورسره ژمنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ کوي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په کابل کې د ژمي له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. دا د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د دریم ټولګي د هغه زده کوونکي غږ و چې څو ورځې مخکې د پکتیا لپاره د نیمې ورځې افتخاري والی ګمارل شوی و. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 50 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. څرګندونې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن کړې او ویلي چې طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري کړي. خو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې طالبان نشي کولی چې لاس بری وشي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته یعنې د راتلونکې سه شنبې په ورځ د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ بل پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
ولسمشر ماڼۍ په کابل کې وروستۍ هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار په نوم د هغې ستراتیژۍ برخه بولي چې په خبره یې د سولې په نوم یې مخ ته وړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ښاغلی صدیقي زیاتوي، له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي، څو له دې لارې وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان به په دې کار سره د خلکو له کرکې پرته بل څه په لاس رانه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینه پال:
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي، بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت د ادارې دوي. طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وروستۍ هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړل. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنو د سورې خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمره د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي، د مذاکره کوونکي پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند او شیاغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
په همدې موضوع کې تمکیګو په همدې موضوع مخکې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکو فاروق بشر سره مرکه وکړه او لمړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي. آیا دا ډول څرګندونې باید د سولې پر دغه پیلېدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس په مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلی دي او تاسو په خپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط سرګن سره په ثابت شوی دی. چنانچه په هلبند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا سرګندېږي چې دغه سه انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کیږي غالبا چې د طالبانو لاس ته کیږي. زه دا دایشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا دایشان د طالبانو جلا څخه جلا چې بینی د سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو دې کبل دا سه باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نشي د دوه خور ده او دغه مذاکرات کمشته لای شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کی.
بله،
په دې چې یو خپل باندې اعتماد نشته تر اوسه دوی د افغانستان حکومت پر رسمي نه دی پیژندل.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کوي وایي د افغانستان ول سره بغیر هغه کوي.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډیرو حملو مسولیت نه اخیستل په تیر بیا دغه حملو چې پکې ډیر ملکیان وژل شوی یا انټاپیان شوی دي، فکر نه کوي چې اوس د افغانستان حکومت یو ډول تر فشار لاندې په تیر بیا دغه وروستي هدفي وژنو چې د رسنیو کارکونکو او د مدني ټولنې فعالان ډیر پنه شوی نړیوالو هم ډیر فشار پر راوستي چې باید د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژني دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی په دې شکل وړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنگونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې یادوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو وتړه په دې کې واضح ویل شوي چې باید اورکم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو اصول وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15,000 بندیان یا 15,000 بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي وو چې دا اورکم دا غځي فران چې په خپله امریکا او خلیلزاد وایي چې طالبانو موږ سره منلي وو چې دا په افغانستان کې اورکم به وشي او یا دا داخل زیات نه شي دغه انفجار او انتحارات. حال دا چې موږ تاسو ویني چې دغه انتظار انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محالاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کېږي. دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنو ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو. چنان چې که ستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په همدې صورت سره واضح ول چې موږ امریکایانو په ګونډه کړی اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر
په لحاظه دوی داسې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز لاسته راوړلی شي غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به څه نه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو پوه فاروق بشرو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
په افغانستان کې د رسنیو او د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو استازي وایي په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو سره کتلی او هغوی ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره به هڅې ګړندۍ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې ډېریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنیو یو شمېر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمېر نورو سفیرانو سره دا موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي خبریالانو ته شته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر جاس ویلسن او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړې ده او دغه پیښې رامنځته کړې ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او همدارنګه
د رسنیو مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې د شریکانو یو غوښتل چې د رسنیو له اساسو سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسنیار وایي په دې لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټولو نیوز پخوانی وایي نیاماس یواش په ننګرهار کې خبریال ملاله میوان او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هېواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بی پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هېوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي سره له دې چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په دې ښار کې 168 لوړ پوړیزې ودانۍ تړلې خو بیا هم په دې ښار کې د ژمي له رارسېدو سره د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. چارواکو ویل غیر معیاري ودانۍ او دغه راز د استوګنې لوړ پوړیزې ودانیو کې د ډبرو سکرو سوځول هم د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
چاپیریال ساتنې د روایي پورسته یو درې میاشتو کې د هغو ځایونو چې د هوا ککړتیا کې ونډه درلوده 5500 څېړل دي چې له دې ډلې 102 د 120 میلیونو افغانیو په ارزښت جریمه او 168 لوړې ودانۍ تړل سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په روان ژمي کې لوړو ودانیو، حمامونو، فابریکې، شهرکونو، روغتونونو، هوټلونو، لامبو ځایونو او نانوایانو ډیره ککړتیا جوړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وایي د کابل د نورو برخو په پرتله د لویدیځې سیمې هوا ډېره ککړه ده.
په تېرو دریو میاشتو کې موږ 15,500 مختلف اسنادونه جدي نظارت کړی. 15,500 مختلف اسناد چې په دې کې شهرتونه دي، بلندمنزلونه دي، شفاخانې دي، رستورانتونه دي، هوټلونه دي، نانوایګانې دي، حمامونه دي، د آبازۍ اوزونه دي، دا تر اوسه پورې نظارت شوي.
دا اداره وای د دوی د هڅو په پایله کې تر دې دمه 115 لوړ پوړي ودانیو او له شارکونه د هوا پاکولو سیستمونه نصب کړي دي. خو له دې وړاندې مرستیال ویلي و چې لوړې ودانۍ د شپې را رسېدو سره سم د هوا پاکولو سیستم ګولوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا له امله د پلازمینې ډیری اوسیدونکي په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سلسله وایي
ساخیستل مشکله دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې اداره وای د سکل ورختونه د دې لامل سبي چې د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا کم سي. د دې ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د راتلونکو 15 کلونو لپاره هغه پلان ته هم اشاره وکړه چې د کابینې لخوا تصویب سوی. په دې پلان کې د هوا ککړتیا 50 لاملونه تشخیص سوي چې تطبیق به په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د هوا ککړتیا تر ډیره راکم کړي. د رسمي معلوماتو له مخې کابل د څه باندې 50 میلیونو نفوس درلودلو سره په نړۍ کې ککړ ښار ګڼل کیږي. که څه هم هر کال حکومتي بنسټونه د هوا ککړتیا سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو خلک په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا برخه کې هیڅ کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د دریم ټولګي زده کوونکي نوري نه چې څو ورځې مخکې د پکتیا لپاره د نیمې ورځې افتخاري والی ګمارل شوی وای له سیمه ییزو چارواکو غوښتي دي چې د زرمت ولسوالۍ د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي، ځکه چې د دې په وینا ډېری نجونې په دې ولسوالۍ کې غواړي زده کړې وکړي. نوري لګردېزه د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
اته کلنه نورینا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمن شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوې وه. نوموړي د پکتیا د ولی لورې د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شوه او د یتیمانو جلسه یې رهبري کړه. د پکتیا ولی دوی ته همداراز د ولایت مقام د ټولو څانګو د ویډیو کانفرنس خونې او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورینې مې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سوله اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوي او ښځو ته د حقونو ورکول یې اساسي غوښتنې وې. د نورینې پلار دوه کاله وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او اوس مهال د خپلو دریو خویندو، دریو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسیږي. نورینا وایي د څو ساعتونو د والیتو پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول وو. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د جنو د خوانځي لپاره پراتون کې کال کې موږ په خپل پلان کې نیولې ده چې ان شاء الله د کال له پیلې دو سره به هلته موږ د جنو د زده کړې لپاره هم زمینه برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمېرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان په کې جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنو په زده کړې له د عمله بندیز لګولی چې دوی ته ښځینه ښوونکي او منظم تدریسي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمارنې ستونزه به هم هواره کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بشري حقونو په اړه هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د بشري حقونو دغه مدافع په دې تورنه شوې چې د سعودي عربستان ملي امنیت ته د زیان رسولو هڅې کولې. نور بل ملالۍ بشیر څخه واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یوه مخکښه مدافع په 5 کلونو او 8 میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر 1.5 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته یې خطر پېښاوه. د محکمې دې پرېکړې د نړیوالو انتقادونه راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقونو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په ژنیو کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقونو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلند سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الهزلول، ایمان النفجان، عزیز ال یوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، عمل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دي ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوی دي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې حزلول د شوزو د حقونو ل یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسی په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمې د دې د بند 2 کاله او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنا چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقونو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره او همداراز په خپل هیواد کې له ښځو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه شوي، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
او سم په نړۍ کې د کورونا خبرې شوي وو. با په اړه د کورونا په نوي بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و، پیښې په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم لیدل شوي او له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن دغه بڼه باندې وایروس ډېر په چټکۍ په نړیواله کچه سرایت وکړي. بیا هم ملالۍ بشیر.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژشلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نښې نشانې داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړ شوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. دې کباله چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالېږي. د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړې چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یوه اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د ویروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل سو. په داسې حال کې چې دغه ویروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود سوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله سته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یکشنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسې ورستې خبري مجله مو پاتې ده. زما همکاره فرشتنې غاې وړاندې کوي. ښه راغلاست فرشتنې.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین.